په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. قدرمن دوستانو ساج ملنده اوس مو نور همکاران مو د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې هرکلی کوو. په دې خبرونه کې مو په هلمند کې د راتلونکو پوځي عملیاتو نه خبرو چې چارواکي وایي په نږدې راتلونکو کې به یې په ځینو سیمو کې پایل کړي. نور رپورټونه هم لرو خو پایل له خبرونو کوو. ناجیه صافی د افغانستان او نړۍ خبرونه دروړي.
پایل کې د مهمو خبرونو سرټکی او رای جمهور رئیس غنی وایي چې د پولیسو او خلکو ترمنځ د واټن راکمولو لپاره لا هم ډېر کار ته اړتیا ده. د کونړ په وټپور ولسوالۍ کې د هوان مرمۍ د چاودنې له امله دوه ماشومان وژل شوي او د امریکا په نیو همشیر ایالت کې د دې هیواد د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره میلیاردر ډونالډ ټرمپ د جمهوري غوښتونکو ګوند او سناتور برني سانډرز د ډیموکرات ګوند د کاندیدای ټاکنې ګټلې. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر وایي د پولیسو او خلکو ترمنځ د واټن راکمولو لپاره لا هم ډېر کار ته اړتیا ده. د ولسمشرۍ ماڼۍ څخه په یوې اعلامیه کې ویل شوي چې ولسمشر اشرف غني دا څرګندونې په ارګ کې د اروپایي ټولنې د پولیسو د ماموریت مشر سره د خبرو پر مهال کړې دي. که څه هم په اعلامیه کې د ولسمشر له قوله ویل شوي چې د افغان پولیسو په کړنو کې خوالی راغلی خو زیاتوي چې د خلکو غوښتنې لا نه دي پوره شوي او د دې لپاره چې د ده په وینا خلکو پولیس خپل رښتینی ساتونکي وګڼي نور کار هم باید وشي. د کونړ په وټپور ولسوالۍ کې د هوان مرمۍ د چاودنې له امله دوه ماشومان وژل شوي. د کونړ امنیه قومندان عبدالحبیب سید خیل ازادي رادیو ته وویل چې دا په خاطر مخام رامسته شوي. نوموړي وویل چې وژل شوي دواړه ماشومان د یوې کورنۍ غړي دي. د افغانستان ملي امنیت شورا د کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت د عمومي ریاست ترمنځ د همغږۍ او د دندو د ویش هغه طرحه تایید کړي چې د تروریستي او تخریبي فعالیتونو د مخنیوي په هدف جوړه شوې وه. له ارګ څخه په یو اعلامیه کې ویل شوي چې ولسمشر د دې طرحې په جدي عملي کولو ټینګار کړی. دغه راز ملي امنیت شورا امنیتي او دفاعي ارګانونو ته سپارښتنه کړې چې د لویو لارو د امنیت ټینګښت په برخه کې لازم اقدامات وکړي. د کویت چارواکي وایي چې هیواد په سوریه او عراق کې د داعش ډلې په وړاندې د نړیوالو هڅو ملاتړ کوي. که څه هم د دغه هیواد د اساسي قانون له مخې د دوی سرتیري نشي کولای چې له خپلو پولو بهر وجنګیږي. کویت چې د امریکا او د خپل ګاونډي سعودي عربستان او عراق یو متحد دی، د هغو څلور دیرشو هیوادونو د ائتلاف یو غړی هم دی چې د تیر میلادي کال په ډسمبر کې د سعودي عربستان په مشرۍ جوړ شو. د دې ائتلاف هدف په سوریه، لیبیا، مصر او افغانستان کې له داعش او القاعده ډلې سره مبارزه ده. د کابینې په چارو کې د کویت د دولت وزیر شیخ محمد المبارک الصباح په یوې مرکې کې ویلي چې هیواد د داعش په وړاندې جګړې کې ولاړ دی.
Kuwait stands shoulder to shoulder with our brethren.
Kuwait ta khalij ta hamkari shora pa jangre da wala Saudi Arabistan sara da daish pawran de jagra ki lakhpul urun sara oja pa oja walardai. Muj khashu aw da de wartia la ruchi da khpal asasi qanun pa chaukat ki haga se chi arin de tar sara kulo.
Kuwait aw da khalij yow shmir nur he waduna da islami dawlat dali ya daish pawran de jagre ki da America pa mashay itlaf sara ham la 2014 miladi kal rahisi mrasa kawi. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې روسیه په سوریه کې په خپلتیا سره د هغه هیواد د 15 کلنې جګړې د ختمولو لپاره ډیپلوماټیکي حاصل ستوند سره مخامخ کوي. د سوریه حکومتي ځواکونه د روسیې هوایي بریدونو په ملاتړ د یاغیانو ځنې پناځایونه تر محاصرې لاندې راوستي دي او په دې اقدام سره د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سوریې د سولې خبرې وځنډېدې. دغه خبرې تیرونۍ په ژنیو کې کیدونکې وې. کاري د سه شنبې په ورځ ویلي چې په حلب او نورو سیمو کې د روسیې فعالیتونه د دې سبب شوي چې د جګړو ښکېل لوري ونتوانېږي چې د مذاکراتو لپاره راټول شي او جدي خبرې اترې وشي. ټاکل شوی چې جان کاري نن په منشن کې ل خپل روسی سیال سرګی لاوروف سره وګوري. لاوروف ویلي مسکو د سوریې د جګړې د ختمېدو لپاره واشنگټن ته نوي وړاندیزونه ورکړي دي. نوموړي پرون په یوې مرکې کې ویلي چې پلان یې ځانګړی او ساده دی خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. په سوریه کې د بی پولو ډاکټرانو پر یو روغتون په هوایي برید کې درې تنه وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. د بی پولو ډاکټرانو سازمان پرون د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې دا روغتون د سوریه په جنوب کې د اردن پولې ته نږدې په تفس نومي سیمه کې موقعیت لري. په دې سیمه کې د سوریې د حکومت او یاغیانو ترمنځ جګړه روانه ده. تر اوسه معلومه نه ده چې دغه هوایي برید چا کړی، خو په دې وروستیو اونیو کې د سوریې حکومت هڅه کوي تر څو د روسیې په هوایي ملاتړ سره د دغې سیمې کنټرول له یاغیانو څخه واخلي. او د امریکا په نیو همشیر ایالت کې د دې هیواد د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره میلیاردر ډونالد ترامپ د جمهوري غوښتونکي ګوند او سناتور برني ساندرز د ډیموکرات ګوند کاندیدای ټاکنې ګټلې دي. وروسته له هغې چې په سیمه ییز وخت ماښام 8 بجې رای ورکول بند شول، لومړني نتایج ښایي چې ډونالد ترامپ په 34 رایې ګټلې دي چې تر خپلو نورو جمهوري غوښتونکو سیالانو مخکې دی. ساندرز چې یو سوسیالیست دی د نیو همشیر ایالت کې په 50 رایې ګټلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن چې دغلته د دیموکراتانو په 40 رایې ګټلې، د مقدماتي انتخاباتو په دې پړاو کې خپله ماتې منلې ده، خو د دې کمپاین ټینګار کوي چې دیموکراتانو کاندید راتلونکي میاشت د جنوبي کارولینا او نیوادا په سیر ایالتونو کې تر مقدماتي انتخاباتو وروسته معلومېدلی شي. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
خبرنا مولا ازاده راډیو نو اوریدل چی ناجیا صافی درته وړاندې کړل. قدرمن دوستانو د دې خبرونه په پاتې برخه کې د موضوعات او ریپورتونه لرو. د هلمند امنیتي چارواکي وایي په پام کې لري په ځینو نامنو ولسوالیو کې په تیر بیا د مرکز لشکرګاه په شاوخوا سیمو کې نوي پوځي عملیات پیل کړي. په دې اړه په رپورټ سربیره مولا دې خبره وچی. د بغلان والی وایي کابل ته د وارداتي برېښنا د پایو د بیرته رغولو لپاره په سیمه کې پیل شوي عملیات په وروستي پړاو کې دي خو دوام لري. ملګري ملتونه وایي افغان حکومت باید په کور دننه ځوانانو ته د کار زمینې برابرې کړي. په خوست کې د سولې د شورا یو شمیر غړو او مدني فعالانو په یو غونډه کې وویل چې افغان حکومت په داخل کې ځینو ستونزو د سولې د ټینګښت په مخ کې خنډونه جوړ کړي دي. همدارنګه په افغانستان کې د سولې د بهیر په اړه په هیلو او شتو ستونزو یو تفصیلي رپورټ هم لرو. که وختو ځینې نور مسایل هم درسره شریکو. کور کلی او د ګوړې اچار پروګرامونه هم له یاده مه باسه. د هلمند امنیتي چارواکي وایي په پام کې لري چې په ځینو ناامنه ولسوالیو کې په تیر بیا د مرکز لشکرګاه په خواوشا او سیمو کې نوي عملیات وکړي. ځایي چارواکي ډاډ څرګندوي چې دا اصل عملیات به یې د خو تسلیحاتي امکاناتو او پرسونل له اړخه د دې جوګوي چې ښی لاسته راوړنې ولري. فریبا ساحر په دې اړه رپورټ لري.
د هلمند امنیتي چارواکو پرون د یوې امنیتي غونډې په ترڅ کې د سنگین مرجع او د مرکز لشکرګاه د شاوخوا سیمو پر امنیتي وضعیت تر غور وروسته په تیلې چې په دغو سیمو کې نوي عملیات ترسره کړي. د دغه ولایت امنیتي چارواکي که څه هم وایي عملیاتي پلان جوړ سوی، خو د نویو عملیاتو د پیل دقیقه نیټه یې یاده نه کړه. د پولیسو د 505 بوست زون قمندان اسمت الله دولت سی ازادي راډیو ته وویل چې له پلازمینې کابل څخه د نوي تازه د مسرتیرو او تجهیزاتو په رسېدو سره او هم په خپله د سیمه ییزو ځواکونو په تخنیکي او تسلیحاتي برخو کې مثبت بدلونونه کولی سي دغه عملیات له پخوانیو څخه بیل کړي.
بله بالکل، موږ خپل عملیاتونو پلان هم جوړ کړی ده او پلان مو منظور شوی ده. وستاد تطبیق مرحله شروع کی در وار نسبت و پخوات تفاوت داده چې در وار موږ مادی تخنیکی او تسلیحاتی امکانات تر پخوانه ډیر شوی او پرسنل مو عالی تعلیمات لري او پرشر روحیه و دې ته جوړه به شي د دشمن په وړاندې مبارزه وکړي.
ښاغلی دولتي د دغو عملیاتو په بریالیتوب کې د خلکو د همکارۍ ونډه هم ډیره مهمه وبلله. دا څرګندونې داسې مهال سوي چې دفاع وزارت وایي د دوشنبه په ورځ دغه ولایت ته تازه دمې سرتیري او مهمات رسیدلي دي او ژمنه کړې چې د اړتیا په صورت کې به د هوا له لارې د هلمند ځایي ځواکونو ته اکمالات ورسوي. په همدې حال کې په ولسي جرګې کې د هلمند خلکو استازي په دغه ولایت کې پر عملیاتي پرمختګونو په انتقاد سره وایي چې تر اوسه دغو ستونزو ته هغسې چې لازمه وه پاملرنه نه ده سوې. عبدالحی خونزاده ازادي راډیو ته وویل چې د هلمند ولایت نه امنۍ او ډېرېدو یو لامل د ځواکونو ترمنځ نه همغږي او فساد دی. عبدالحی خونزاده همداراز په اوسنیو شرایطو کې په هلمند کې د بهرنیو ځواکونو حضور حتمي بولي.
حضور د خارجیانو ولته دا بالکل مهم دی، ځکه چې دوی کولی شي چې د همانګي زموږ د امنیتي ځواکونو ترمنځ هم ټینګه کړي او د دوی هم په امنیتي وایي بش کې ورسره نږدې همکاري وکړي او مستقیما په عملیاتو کې ورسره همکاري وکړي. زه فکر کوم په دغه شرایطو کې اوس حضور بیخي حتمي دی د خارجیانو، ځکه چې هغه اداره چې په هلمند کې زموږ د امنیتي ارګانو او ملکي اداره چې وجود لري هغه دا حالت نش کنټرول ولا دوی دا کنټرول څخه دا حالت وته دی.
د هلمند امنیتی حالاتو ته پکتو د امریکا متحده ایالات په پام کې لري. د فبروري تر وروستي پورې خپل سلګونه اضافي سرتیر په هلمند ولایت کې ځای پر ځای کړی. د امریکا د پوز وین مايكل لاوهورن د سیشنبه په ورځ د ویلامی په خبرولو سره ویلي چې دغه سرتیر به افغان ځواکونو ته روزنه پوزي سلامشورې ورکوي خو مخامخ په عملیاتو کې برخه نه اخلي. په دې ورستیو کې د سنگین او مرجې په ګډون د هلمند په ځینو سیمو او ولسوالیو کې وسلوالو طالبانو خپل بریدونو ته زور ورکړی دی. ویل کېږي افغان حکومت یوازې پر یو څو محدودو ولسوالیو بشپړ واک لري او پاتې یا ټولې او یا یوه برخه د طالبانو تر کنټرول لاندې دي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت شورا اعلان کړی چې یو باصلاحیته پلاوی به د عمومي وضعیت ارزونې په هدف هلمند ته واستول سي.
بلخوا د افغانستان د سولې د بهیر د بیا پایل پاړه هلی د زیاتیدو په حال کې دي. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو د جنوري په 11مه او 13مه په اسلام آباد او کابل کې او بیا د فبروري په 16مه په اسلام آباد کې وکتل. ټاکل شوی چې دا ټول لوري د دې میاشتې په 13مه بیا په کابل کې سره کېني او د سولې د خبرو د رسمي پایل پاړه وغږیږي. د طالبانو سره د سولې د خبرو اترو اول دور تیر دوبه د ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر خپرېدو وروسته ناکام شو. خو اوس د دې خبرو اترو د بیا پایل لپاره هڅې په کوم لوري روان دي؟ دا هغه مسله ده چې د فرشتې جلال سي په یو رپورت کې څرګندل شوی.
په افغانستان کې د حکومت او طالبانو د سولې د مذاکرو د بیا پایل لپاره پروانو هڅو کې د طالبانو استازیتوب لا هم نه لیدل کېږي. که څه هم په دې بهیر کې ځینې مثبتې نښې شته، لکه د چین او امریکا حضور، خو داسې اطمینان نشته چې د طالبانو کوم لوړ رتبه استازی به د فبروري په 13مه په دې خبرو کې ګډون وکړي. آیا په دې هلو ځلو کې د طالبانو د استازو ګډون یا نه ګډون څومره د اندېښنې وړ بلل کېدلی سي؟ په دې اړه د افغانستان د سولې د عالي شورا غړی مولوي عطاولا لودین ازادي راډیو ته وایي تر اوسه هلې ځلې ابتدایي دي او په دې کې د طالبانو یا د افغانستان د سولې د عالي شورا ګډون یا نه ګډون ډېر اهمیت نه لري.
زما د نظر دغه مقدماتي جلسات چې یو طبعا دا د دې راتلونکو جلساتو لپاره اجنډا برابروي، او په دې خاطر باندې چې اوس د لارې نقشه یا اجنډا نشته دی نو که طالبان دعوت ورکول کېږي نو طبعا د خبرې لپاره اصلا مطلب نشته دی. موږ هیله مند چې په دغه درې څلور مجلسونو کې مختلفې اجنډا برابر شي چې په هغې کې د قضیې ټول اطراف به شرکت کړي. بعد د هغې مهم مسایل بحث کېږي. زه فکر کوم دا مقدمات دي باندې چې طالبان یا د سولې عالي شورا په دې کې حضور نه لري دا کومه نقیصه نه بورم. په اساسي مسایلو کې چې کله بحث کېږي بیا په دې صورت ټول حاضري هغه دي داخله اطراف ته حضور ولري.
د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي تر اوسه درې وارې سره غږېدلي او څلورمه غونډه یې په کابل کې کېږي. دوی د سولې د مذاکرو د رسمي پایل لپاره پر اجنډا خبرې کوي. د فارن پالیسي خبرونه لیکي د سولې د مذاکرو د بیا پایل لپاره د وی اجنډا په ټاکلو کې د طالبانو د حضور د نشټوالي یو دلیل شایداوي چې طالبان په خپلو کې په څو ډلو ویشل شوی دي او یو واحد نظر نشي څرګندولای. د بیلګې په ډول فارن پالیسی خبرونه په یو مقاله کې لیکي چې د طالبانو د یو مشر ملا اختر منصور رقیب او قومندانانو له مذاکرو سره سخت مخالفت کړی او ټینګار کوي چې دوی له پوځي لارې برای ګټلای شي. په روسي وکال کې د افغانستان په زیاتو سیمو کې د وسلوالو پرمختګ خونړیو حمله او وسلوالو نشته د دغو کسانو د ریس پیوړې کړي چې غواړي د جګړې لاري برای عمومي فارن پالیسی وایي چې طالبانو زیاتو سیمو ته امنیتي ګواښ پېښ کړی، یو شمېر ولسوالۍ نیولې او خپلې درنې حملې جاري ساتلې دي. د خبرونې په لیکنه دا ټول څرګندوي چې د طالبانو یوه لویه برخه د جګړې پر دوام ټینګار کوي. خو د افغانستان د سولې د عالي شورا سرپرست مشر او په ملګرو ملتونو کې د طالبانو د مخکني رژیم استازی عبدالحکیم مجاهد وایي چې د مذاکرو د پیل لپاره په هڅو کې د نړیوالو قدرتونو موجودیت په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو ډاډ ورکوي. ښاغلی مجاهد په طالبانو کې د بیلابیلو ډلو د موجودیت او له دې امله د سولې هڅو ته د ممکنو ستونزو په اړه وویل:
طالبان اسلامی تحریک ولو که تو طالبان تقسیم شوی دی دی اول خود یو غو ترمنز دیرو بجوری خبری روان دی مگه هیله لرو چاگه دی واحد قیادت لمخی مذاکراتو میست راسی بیا کچیر تا دی واحد قیادت همون لری دا مختلف و دلوی پا مختلف پختونو که مختلف و شخصیتونو دی سول دی مذاکراتو ملاتل کرده زده سیدان نمی نمی چاگه دی افغانستان له حکومت سره د مذاکرات او سره مخالفت وکړي. خو زموږ اصرار به کوي چې د افغانستان کې اسلامي مخالف وسلوال د هر څه مرچي هغه باید مذاکرات نیست په یو شکل او شاله باندې دعوت شي او راوختل شي او چینه ولسی.
د افغانستان د اساسي قانون او دیموکراتیک نظام برخلیک هم له طالبانو سره د سولې په مذاکرو کې وممکنه ستونزه ګڼل کیږي. فارن پالیسی خبرونه وایي چې د جنوري په 23مه په قطر کې د ملا منصور ویاند په خبرو کې د ګډون لپاره پر دې غوښتنې ټینګار وکړ چې بهرني ځواکونه باید له افغانستانه ووځي او د طالبانو ټول بندیان باید خوشي شي. یو بل مسله چې فارن پالیسی اشاره ورته کړې د ولسمشر غنی دا خبره ده چې د افغانستان حکومت په هیڅ وجه له تروریستي ډلو سره مذاکرې نشي کولای. د خبرونې په لیکنه که څه هم افغان لوري خپله دا خبره ورسته ماته کړه، ځکه داسې لیدل کېږي چې د اسلام آباد په غونډه کې د پاکستان له دې وړاندیز سره موافقه څرګنده کړه چې ټولې ډلې باید له مخکنیو شرطونو پرته په مذاکرو کې برخه واخلي. خو آیا په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې په مذاکرو کې به د افغانستان حکومت په عملي ډول دا خبره تر کومه حده عملي کوي؟ پر همدې خبره د سولې د عالي شورا سرپرست مشر د افغانستان لپاره د بندو پروسې یادونه وکړه او ویل چې که یو وار بیا د سولې له خبرو ځینې ډلې وایستل سي او ځینې نورو ته د ګډون حق ورکړ سي، د افغانستان ستونزه شایي دوام وکړي او یو وار بیا به یې ولسي خلک ګرانه بیه پرې کوي.
موږ باید داسې یو سوله رامنځته نه کړو لکه د بند فیصله چې یو څو ډلې شامل کړو په سوله کې، یو څو ډلې د باندې پرېږدو او د اغه ناخوالې او دردونه بیا د کلونو کلونو لپاره د افغانستان ملت غالي.
خو فارن پالیسی خبرونه د ټیکټ په اشاره لیکي ډیر افغانان لا هم په دې اړه نهایی پریکړه ته نه دي رسیدلي او نه پوهیږي چې طالبان دشمنان وګڼي که د مذاکرو یو خوا. د خبرونې په وینا دا ستونزه نه مخکنی ولسمشر حامد کرزي حل کړه او نه جمهور رئیس غني، ځکه دواړو په مذاکرو کې د ګډون لپاره پر طالبانو د ورونو شخ کړی دی.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زموږه ازادي راډیو نوري اخوا په خوست کې د سولې د شورا یو شمېر غړي همدارنګ مدني فعالان دوی یو غونډه جوړه کړې وه او په دې غونډه کې یو شمېر له دوی څخه ویل چې په حکومت کې د ځینې ستونزې د سولې د ټینګښت په مخ کې خنډونه دي. دوی د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ وکړ چې د هر ډول شرطونو پرته په اول ګام کې د مخامخ خبرو لپاره حاضر شي. نجیب الله لوخیل نور تفصیل راکوي.
د خوست د سولې د شورا غړي، قومي مخور او مدني فعالان په هیواد کې قانون ماتونه، ظلم، د حکومت او شخصي خلکو د ځمکو او جایدادونو غصب، د واک پر سر د حکومت د چارواکو ترمنځ اختلافونه د سولې د ټینګولو پر وړاندې له مهمو ننګونو څخه بولي. دوی چې د دوشنبه په ورځ په خوست کې د اوسکار یا د ټولنیزو کلتوري او عامه پوهاوي ادارې لخوا په سوله کې د ځوانانو او مدني فعالانو رول تر سرلیک لاندې په یو ورځني سیمینار کې راغونډ شوي ول، ویناوالو یادونه وکړه چې په جګړه کې د ښکېلو افغانانو لمخام خبرو پرته په دې هیواد کې ژر سوله نشي راتلای. د خوست د سولې شورا رئیس مولوي حنیف شاه حسیني یادونه وکړه چې د نظام په داخل کې وشمې ستونزې د دې لامل شوي چې سوله زندنې شي او وسطوال سولې ته زړه خنه کی.
حکومت شته، اساسي قانون شته، وزیر شته، رئی جمهور شته، هر څه شته، خصوص هیتلیان نشته. په وطن کې ظلم وی، په وطن کې غصب وی، په وطن کې په بدشي جوړ نه وی، شمال جنوب وی سولخه ولته لایشی.
قومي مشر سخی جان سرحدی ویل چې په دریم او څلورم هیواد کې د یو ملت د سولې لپاره تصمیم نیونه همره ګټوره نه تمامیږي څومره چې هغې ته هیلې وي. ده د جګړې له ښکېلو غاړو وغوښتل چې یو بل سره د مخامخ کینی ګذشت وکړي او ستونزو ته د حل لارې پیدا کړي.
موږ افغانان به پکښ سره پیوو، ګټې به سره شریکوو، زړونه به سوته تریو، ناستې به موږ سوله رسي. خو دا به ولرسي چې موږ نه د بهرني شوته شي دا مو پرېږدي او دا به ولرسي چې موږ په قصاص سره وپیږو.
د سیمینار د کوربنو په استازیتوب روان نورزی وویل چې
موږ د نړۍ د لرغوني جغرافیې د یوې برخې په توګه د دې حق لرو چې د سولې او ثبات په خاطر مو لاسنیوی وشي او بالاخره له دې بدمرغه او فلکتبار حالت څخه راوځو. د همدې په خاطر موږ ځوانان د ټولنې مخور او د فکر او نظر لرونکو کسان راغونډ شوي یو چې د سولې په اړه د نورو قشرونو د ونډې ترڅنګ د ځوانانو او مدني فعالانو پر ونډې بحث، نظر او خبرې وکړو.
د غونډې په پای کې د سولې شورا غړي خوشحال حسن لخوا د غونډې پنځه ماده ایز پرېکړه لیک ولوستل شو چې په یوه برخه کې راغلي ول:
موږ په ګډه د جګړې له ښکېلو خواوو څخه غوښتنه کوو چې د بین الافغاني مذاکراتو په خاطر له هر ډول شرطونو پرته د خبرو اترو میز ته کښېني. موږ د غونډې ګډونوال په یو غږ د خپل ګران هیواد ځوان کشر غوښتنه کوو چې په خپلو سیمو کې دی د سوله ییز چاپیریال د رامنځته کولو او د جګړمارو د ورانکارو فعالیتونو د مخنیوي لپاره خپلې هیوادنۍ وجیبې په پوره همت ترسره کړي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د دایمي سولې د تامینولو د مقدماتي چارو لپاره دریمه څلور اړخیزه ناسته د فبروري پر شپږمه اسلام آباد کې جوړه شوې وه. راپورونه وایي څلور واړه هیوادونه افغانستان، پاکستان، چین او امریکا په دې رضا شوي چې د طالبانو ټولو ډلو ته به د خبرو په پروسه کې د ګډون موقع ورکړل شي.
اوس همدا چې لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي احمد شیبر ورته کتنه کړې.
فارن پالیسي او ډیپلوماټ خبرونه له طالبانو سره د سولې د خبرو موضوع څېړلې ده. فارن پالیسي لیکي د دې سربېره چې د سولې د خبرو په اړه یو شمېر مثبتې خبرې کېږي، خو داسې ډاډ نشته چې د طالبانو کوم مشر دي د سولې په راتلونکو خبرو کې چې د فبروري په درویشتمه ترسره کېدونکې دي برخه واخلي. خبرونه وړاندې لیکي د دې سربېره چې د طالبانو د منصورو ډله په قطر کې سیاسي دفتر لري، خو د ده د جګړې قمندانانو د سولې د خبرو لپاره تر اوسه بریدونه نه دي کم کړي او د ده ویاند په ګواښ په غونډه کې چې په قطر کې وشوه د طالبانو له هغه دریزه پوشان نه شو چې پخوا یې درلود. د طالبانو دغه ویاند د تیر په څیر بیا هم د سولې تر خبرو مخکې شرطونه کېښودل او ټینګار یې وکړ چې ټول بهرني ځواکونه دې له افغانستانه ووځي او د طالبانو بندیان دې خوشي شي. د فارن پالیسی خبرونې په وینا ملا اختر محمد منصور د طالبانو له شورا څخه هغه دوه تنه ایستلي دي چې د جولای په میاشت کې د سولې په خبرو کې برخه اخیستې وه. خو د خبرونې په وینا بیا هم د طالبانو د مشرتابه په منځ کې ګډوډي شایي د سولې د خبرو چانس زیات کړي. د طالبانو یو شمېر مشران به له دې فرصته استفاده وکړي او په خبرو کې د برخه اخیستو له لارې به نړیوال دوی د طالبانو د استازو په توګه وپیژني. د فارن پالیسی په باور د طالبانو خپلمنځي اختلاف په پاکستان ته هم اسانتیا رامنځته کړي چې دوی خبرو ته وهڅوي. خبرونه بیا بل ورته د سولې په خبرو کې د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی سیاسي ستونزو ته اشاره کوي او لیکي چې یو شمېر افغانان دا شک لري چې له طالبانو سره سوله به د پاکستان د ګټو په خاطر د افغانستان ګټې تر پښو لاندې کړي. له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه ډیپلوماټ مجلې بیا د اجرایي رئیس خبرې راخیستې دي. عبدالله عبدالله تیره اونۍ په نوې ډیلي کې وویل چې نننی طالبان هغسې یو لاس نه دي لکه کله چې د ملا محمد عمر په وخت کې و. د ډیپلوماټ مجلې په وینا عبدالله عبدالله په دې باور دی چې چین پر پاکستان اغیز لري او چین په افغانستان کې ستره پانګونه کړې، نو پیکینګ پاکستان هڅوي چې پر طالبانو له خپل اغیز څخه په استفادې طالبان د سولې خبرو ته چمتو کړي. ډیپلوماټ مجله لیکي عبدالله عبدالله چې په افغانستان کې دوهم واکمن سړی دی د سولې خبرو ته هیله مند دی او دی وایي چې له هر هغه هیواد څخه به مرسته وغواړي چې پر طالبانو اغیز لري څو په افغانستان کې سوله ټینګه شي.
د بغلان والی وایي چې کابل ته د وارداتي برېښنا د پایو بیرته رغولو لپاره په سیمه کې پیل شوي عملیات وروستي پړاو ته رسېدلي. عبدالستار بارز پرون ازادي راډیو سره په خبرو کې ډاډ ورکړ چې په کمه موده کې به کابل ته برېښنا انتقال شي. په دې اړه له کابل نه د ناجیې صفحې راستولې رپورټ ورو.
سره لدې چې له شاوخوا 15 ورځو راهیسې له ازبکستانه کابل ته راغځېدلې برېښنا پرې شوې ده، خو د بغلان چارواکي وایي چې ډېر ژر به کابل ته د وارداتي برېښنا د پایو د بېرته رغولو لپاره په سیمه کې پیل شوي عملیات پای ته ورسوي. د بغلان والي عبدالستار بارز د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې عملیات د دې لپاره ډېر وځنډېدل چې وسلوالو مخالفانو په ټولو ساحو کې ماینونه ځای پر ځای کړي دي. نوموړي وویل چې دا مهال په سیمه کې عملیات وروستي پړاو ته رسېدلي او ډېر ژر به کابل ته برېښنا ولېږدول شي.
انشاءالله په سیمه کې زموږ پیل شوي عملیات وروستي پړاو ته رسېدلي دي او ډېر ژر به کابل ته برېښنا ولېږدول شي. د دې لپاره چې په بېلابېلو ساحو کې ماینونه ایښودل شوي دي، نو ځکه دا عملیات وځنډېدل چې له ماینونو ساحه پاکه شي. افغان ځواکونو ته نوره څه ستونزه نه ده موجوده.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې وسلوالو طالبانو اعلان کړی چې په هغه صورت کې به کابل ته د برېښنا د غځېدلو مزو د چپه شو پایو د ترمیم اجازه ورکړي چې حکومت په ډنډغوري ساحه کې عملیات ودروي. خو له دې وړاندې بیا طالبانو دا هم ویلي چې د برېښنا پایې دوی نه دي چپه کړي او دوی دې ته هم چمتو دي چې د برېښنا انجینرانو ته د ورتګ زمینه برابره کړي. خو د بغلان ولي وایي تر هغې به عملیات ونه دروي چې د وسلوالو مخالفانو ټول پټنځایونه لمنځه لاړ نه شي. له بلې خوا د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي پر حکومت انتقاد کوي چې په کابل کې د برېښنا د ستونزې په اړه تر اوسه جدي ګام نه دی پورته کړی. د کابل ښار 2 تنه اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي او افغان حکومت باید د برېښنا د ستونزه ژر تر ژره حل کړي.
زما نوم عبدالله دی، د کابل ښار اوسیدونکی یم. دا ډېر وخت کېږي چې برق نشته د ښار کې، بېلابېلو ستونزو سره مخ یو. حکومت دې طرف ته توجه نه ده کړې چې دغه برق غم وخوري.
از بدترین وضعیتایی که در افغانستان قرار داریم در
بدترین له هغه ناوړو شرایطو چې په افغانستان کې ورسره مخ یو، یو هم د برق ستونزه ده. د برېښنا نشتون جدي ستونزې را پیدا کړي. کوم کسان چې په دې برخه کې مسؤلیت لري باید دغه ستونزو ته پام وکړي.
خو د افغانستان د برېښنا شرکت مسؤلین وایي چې په سیمه کې د امنیت له ډاډمنېدو وروسته به کار پیل کړي. د دغه شرکت ویان وحید الله توحیدی د سې شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ ته اجازه د ورود نه دی ورکړل شوې تر څو زموږ کارمندان هغه ساحې ته دننه شي. نو هم دفاع وزارت سره چې غږېدلی یا محلي چارواکو سره هغه هم همدغه مشکلات په موخه تر اوسه پورې موږ ته اجازه نه ورکوي. ساحه د دولت د مخالفینو په لاس کې ده او زموږ کارمندان ساحې ته نه شي تلی.
نوموړي همدارنګه ټینګار وکړ چې باید د برېښنا موضوع په سیاست کې داخل نه شي او د دوی کارکوونکو ته اجازه ورکړل شي چې عامو افغانانو ته برېښنا ورسوي. له ازبکستانه کابل ته د 250 واټو په ظرفیت برېښنا راغځېدلې او د دغه لاین له پرې کېدو وروسته د مهال د برېښنا شرکت کابل ښاریانو ته په 24 ساعتونو کې له 3 تر 4 ساعتونو پورې په ځنډېدلي ډول جنراتوري برېښنا ورکوي.
بلخوا ملګري ملتونه وایي افغان حکومت باید په کور دننه افغان ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي. UNDP د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې په افغانستان کې د فقر د له منځه وړلو لپاره د حکومت له لورې افغان ځوانانو ته د کار د زمینې برابرول مهم بللي. حدیث پردیس له کابله له نور تفصیل سره.
UNDP یا د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې په 2015 کال کې په افغانستان کې د بیا رغونې او کاري فرصتونو په برخه کې خپل ارزیابي له رسنیو سره شریکه کړه. د دې ارزیابۍ له مخې په افغانستان کې د بیکارۍ ستونزه جدي ده او دغې چارې افغان ځوانان له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د UNDP ادارې مسؤول ډیکال اسکی د سې شنبې په ورځ کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل که څه هم په افغانستان کې روانو شخړو د بیا رغونې او کاري فرصتونو مخه ډپ کړې، خو حکومت باید د کاري فرصتونو په رامنځته کېدو کې ګام پورته کړي.
نور په نړۍ کې له دې سیستم څخه چې د نورو هیوادونو او مرسته کوونکو په واسطه د خپل اقتصاد او نورې مهمې چارې سنبال کړي کمه شوې ده. په افغانستان کې حالت څه قسم دی؟ دلته هم وضعیت ښه نه دی. ښاغلی دورانی او د کار او ټولنیزو چارو وزیر پرې ښه پوهېږي. باید په دې برخه کې مؤثر ګامونه واخیستل شي.
ملګری ملتونه په داسې حال کې له افغان حکومت نه د کاري فرصتونو د رامنځته کېدو غوښتنه کوي چې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی دا ویلي و چې د افغان ځوانانو لپاره به په هیواد کې د کار زمینه برابره کړي. له بلې خوا د کار او ټولنیزو چارو وزارت تازه له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې شاوخوا 150,000 دولتي پوسټونه خالی دي چې د استخدام لړۍ روانه ده. په ورته وخت کې د افغانستان د کلیو پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی چې یادې خبري ناستې ته د افغان حکومت په نمایندګۍ خبرې کولې په افغانستان کې بیکاري جدي ستونزه وبلله، خو دای هم وویل چې حکومت په دې برخه کې بې غوره نه دی.
The total investment by the program and the private
موږ د بیلا بیلو پروګرامونو لاله هوادوالو ته د کار زمينه برابر کړی چې خو بیلګې په لری پرتو سیمو کې د زراعت په برخه کې ده چې د همدغه پروګرام لاله مو تقریبا 100,000 کسانو ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول کاری فرصتونه برابر کړي.
افغان حکومت په داسې حال کې ځوانانو ته د کاري فرصتونو د رامنځته کېدو ژمنه کوي چې لا هم هر ورځ لسګونه ځوانان د بیکارۍ او نورو ستونزو له کبله د هیواد پرېښودو ته اړ کېږي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو له مخې کار ته د 14 میلیونه آماده کسانو له جملې څخه 5 میلیونه غیر فعال دي او په نورو 2 میلیونو کې 90% په بشپړه توګه بیکاره دي.
دوستانو په همدې سره ورسېدو 10:30 بجو ته یو بیا د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی له ناجیا صافی نه اورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د پولیسو او خلکو ترمنځ د واټن راکمولو لپاره لا هم ډیر کار ته اړتیا ده. د کونړ په وټپور ولسوالۍ کې د هوان مرمۍ د چاودنې له امله 2 ماشومان وژل شوي دي. د امریکا په نیو همشیر ایالت کې د دې هیواد د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره میلیاردر ډونالد ترامپ د جمهوری غوښتونکو ګوند او سناتور برنی سانډرز د دیموکرات ګوند د کاندیدای ټاکنې ګټلې دي. د کویت چارواکي وایي چې هیواد یې په سوریه او عراق کې د داعش ډلې په وړاندې د نړیوالو هڅو ملاتړ کوي، که څه هم د دغه هیواد د اساسي قانون له مخې د دوی سرتیري نشي کولای چې له خپلو پولو بهر وجنګیږي. په سوریه کې د بی پولو ډاکټرانو پر یو روغتون په هوایي برید کې 3 تنه وژل شوي او 6 نور ټپیان دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کاری وایي چې روسیه په سوریه کې په خپلتیا سره د هغه هیواد د 15 کلنې جګړې د ختمولو لپاره ډیپلوماتیکي هڅې له ستونزو سره مخامخ کوي.
دوستان اوس هم مخکې له دینه چې کور کلی او د ګوړې اچار پروګرامونه درته وړاندې کو، لاړ به شو د کابل چاپ ورسپانو ته. د کابل چاپ ورسپانې په روانو حالاتو څه وایي اجمل تورمان ورته کتنه کړي.
کابل چاپ ورسپانو په خپلو نننیو غنو کې په افغانستان کې د امنیتي حالاتو په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. سرنوشت خپلواکي ورسپانې په خپل سر مقاله کې لیکلي چې امریکا پریکړه کړې چې هلمند ته یو ځل بیا سلګونه نور سرتیري ولیږي. په سر مقاله کې راغلي که څه هم امریکا له هلمند څخه خپل ټول سرتیري نه دي ایستي، خو پریکړه یې کړې چې یو ځل بیا سلګونه نور سرتیري هلمند ته ولیږي. سر مقاله لیکونکي لیکلي چې امریکایي سرتیري ولې هلمند ته ورګرځي او دا چاره به د هلمند پر امنیت څه ډول څوکړي. په سر مقاله کې دغه شان راغلي چې لسګونه زره بهرني ځواکونه تر 10 کلونو زیات په هلمند کې و، خو هلمند د دوی په حضور کې د وسلوالو طالبانو پیاوړی مرکز و. کابل پوسټ خپلواکي ورځپاڼې بیا د بغلان د جګړې حال لیکلی دی. کابل پوسټ په خپل یو مطلب کې د بغلان ولی عبدالستار بارز له قوله لیکلي چې د پولیسو ځانګړي ځواکونه دغه ولایت ته رسیدلي او تمه یې ښودلی چې د دغو ځواکونو پورتللو سره د بغلان په امنیتي وضعیت کې بدلون راشي. کابل پوسټ په خپل دغه مطلب کې وړاندې لیکلي چې په سلګونه طالب ځواکونه د دغه ولایت په 3 ستراتیژیکو سیمو کې فعالیت لري او 10 ورځې مخکې کابل ته د ازبکستان د وارداتي برېښنا څو پایې هم نړولې دي. په مطلب کې راغلی چې د بغلان د مرکز پلی خمری په لویدیس کې ډنډ غوري او شمال لویدیس کې ډنډ شهاب الدین له میاشتو مخکې د طالبانو په ولکه کې دي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي چې د افغانستان د ملي امنیت شورا په خپل پرونی غونډه کې امنیتي تهدیدونه ارزولي او د امنیتي او دفاعي ځواکونو علي ځلې استایلې دي. په مطلب کې راغلي چې په دغه غونډه کې د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د تهدیدونو د دفاع کولو په هدف لازمې لارښوونې شوي او د قولي اردوګانو قمندانیو کنډکونو او پوسټو ترمنځ د همغږۍ په زیاتوالي ټینګار شوی دی. په مطلب کې دا هم راغلي چې د ملي امنیت شورا پریکړه کړې چې د هلمند ولایت امنیتي وضعیت ته په پام سره دي د اړوند اورګانونو یو باصلاحیت د ارزونې لپاره دغه ولایت ته ولېږل شي.
اوس هم مونیزو پروګرامونو ته راځو. کور کلی وړاندې کیږي، ورپسې د ګوړې اچار له یادمه باسي.
کور کلی جوړونکی فرشته مرسل.
درنو اوردونکو سلامونه مې ومني. آیا خلک کولی شي چې د زلزلې په وخت تر یوه حده ځان او کورنۍ له پیښو نه وساتي؟
اول ځل داسې مسکونه ساحه په ګوته کې چې هلته په دیوالونو کې، په انواریو کې او په نورو دغو کې داسې شیان زوړه نه وي چې د هغو د راولیدلو امکانات ډېر ژر وي، یعنی په ډېر لنډ وخت سره هغه راولویږي.
ماشومانو ته د زلزلې په اکله څه ډول معلومات ورکول ضرور دي؟
ماشومانو ته باید دا وروښودل سي چې طبیعي پیښو په وړاندې چې هر څومره یو څوک ډېر وډار سي، ډېر خطر ورته پیښیږي.
نن همدا موضوع څیرو له ما فرشتې مرسل سره اوسئ. قدرمنو دوستانو، هر انسان په طبیعي لحاظ هڅه کوي چې ځان د نورو له شره وساتي. دا شعر که شعوري وي او که غیر شعوري، خو د ځان ساتلو لپاره له هر ډول چارې کار اخلي. اکثره وخت د یوې تصادفي پیښې لکه زلزلې د راپېښېدو په وخت موږ ورخطا کیږو، چې همدا ورخطایي مو له لویو ستونزو او خطرونو سره مخ کولی شي. په دې وروستیو کې په افغانستان کې زلزلې زیاتې شوي او د زلزلې له رامنځته کېدو سره یو شمېر کسان دومره ورخطا شي چې ځان په زوره له ستونزو او مشکلاتو سره مخ کوي. زلزله هغه طبیعي پیښه ده چې تر اوسه بشر په دې نه دی توانېدلی چې د هغې پیشبیني وکړي. نه د زلزلې مخنیوی کېږي او نه هم دا معلومیږي چې څه وخت چیرې کېږي. خو د زلزلې په وخت د ورخطایي په ځای د ځینو خبرو په پام کې نیول ضرور دي. د کابل اوسیدونکی احمد جان وایي چې اکثره کورنۍ د بې پروایۍ له وجې د کور وسایل داسې دي چې په لږ ښورېدلو سره هم لاندې رالویږي.
اولین اوس ګوره دا شی کور ده، او پکې ګوره به ځای کې دا میزي کې دا بل په هغه کې دا کرو ګورځي کې ګولان دي دا به اعتبار ځای کې دي دا جديدي شي نه شي دلته کې دا چار سره واوري لکه کوم شي به اعتبار ای هغه باندې باور نه لري او دوی به ځای کې دا راوړي کې کورګې نه پر زخمن کېږي. زدلې په ټیم کې دا میز دا پکا او دا ګوره دا دا خو چې مثال دی اول موږ ناسي په موږ راوړي کې نه راوړي دي دا ستر ګور دا ګورو چې دا شي به اعتبار دي نو زلزله کې دا خامہ خطر لري.
ځینې کسان په دې باور دي چې دوی د زلزلې له وجې له پیښېدونکو خطرونو څخه ځان نشي ژغورلی. دوی وایي چې چې الله کړي هغه به کیږي. نوري خبرې له حاجی میزمان څخه اورو.
ځکه سره وشورېدل کړپې سو د دې اندارو د دې کلکنانو د دې په دې تماما مسجد کې پنځوس نفر نه دي پاتې ټول ووتل. اخر خپل دې کې اداره وګرځول چې الله د ازل څخه تانی مشتکړي واغ نه په بل کې نو وز د څنګه وز غلم ټول پر مازه ولادي. یو وخت د نیش وختو انو د نیش خرالو ټول موکي پر دوډي سرناش نو د کوټه د وتاقې روش سره وشورېدل. یو ځاغ وکي زلزلہ ده زولار نسوم چې هغه الله پروردگار کړی و کمړ وی مړ به یې کټپی وی ټپی به یې کجوړ وی الله دې جوړي ځان لاند فکر دی چې نو زه اوس غلم پدی به زده مرګ خلاصم.
زلزلہ معمولا هغه کورونو ته ډیر توان رسوي چې لخم خټونه جوړ شوی وي. کمال وایي چې دوی د کور دیوالونه درس شوی اوس په پټیو کې خیمه وهلي ترغه کور لسر نه جوړ نکړي نه ورځي ځکه کې چیرې ډیره کم زلزلہ هم وشي کور پر چپکیږي.
تاغه ټیم چې دا زلزلې شروع وکړ کورونه ډیر وران سول خلک غورو کې و په دایو څنګه راغله د څه زلزلہ چې اندازې زیاته زلزلہ و د امځه کې سمو دای د سپوروله د دیوالو سم درزونه وکړه په هغه پټه کې و شیدل خیمه درولې ویل کوټونه وتلی و.
د کابل اوسیدونکی امین بیا د خلکو د خبره چې وایي د زلزلې په وخت د ځان د ساتلو لپاره هیڅ هم نشي کولای، د هغوی بې پروايي او له خپل ژوند سره لوبې بولي.
انته هغه مخکې زلزلہ چې اوس وکړه مسیان می او لورګان می خپل پامل مې وست ملوزي خود سي بي پروا خلکسته دوی وایي چې خدای کړی هغه بکی خاموشی کوي ولې دې سي وکړي دیوالونه یې خوري چتونه یې خوري نو هغه ته ډیر ټپ ټپ ګوري چت پر اول ویږي. خدای پاک دا مې لیدې ځان ساتنه فرض له خاطر جن اجرات کوه ځان وباسه امنیت جاته نو ځخ نه دی لیدې ځان خدای کړی هغه بکی.
د تخار اوسونکو زمرای بیا په تخار کې د زلزلې کیسه کوي چې ډیر کسان پکې مړه او کورونه وران شول.
تخار په ولایت چا برستاق په لسوالي کې د سیو تعجب غون ته زلزلہ و چې یو ساحه یو کله په جګه کې واقع و او ټیټ یو رود او دغه د زلزلو په حال دولت کې دغه منطقه ټوله دا کلی بستتلې و د خوړ خواته تقریبا په هغه ساحه کې سل یو نیم سل کوره وو چې دغه سل یو نیم سل کورونه مکمل غورځېدلي وو او دغه د کلي ساحه په مسافه د 1500 مترو د مځکه د خپل ځای نه حرکت کړی مخ په وړاندې تللې وه. یو خو داسې د تخار غونته واقع چې د هغې مخنیوی نه کېږي، ځکه نه کېږي چې دا په 1500 متری مسافه کې چې دا ټوله منطقه په حالت د حرکت کې شي، هلته تیښتې لار هم موږ سره موجوده نه وي. او یو دغه په پیلي حالت کې لکه دا کمې زلزلې چې مونږ په کورو کلي کې سره یینو، دې خو کور نه به وځي یو میدانۍ ته به دې د خاطر وځي چې د کوټې چت دیوالونه همدغه شی انسان ختموي. تیښته کول په کار دي چې هلته کوم موانع داسې یو شی نه وي چې هغه سبب د زوبلیدل یو انسان وګرېږي.
د زلزلې په وخت ماشومان ډېر ویریږي. د پل چرخي اوسیدونکی نعیم، د کابل اوسیدونکی امان او د ننګرهار اوسیدونکی اجمل د خپلو ماشومانو کیسې کوي.
د شپې زلزله سره افغان راغلل، ماشومانو نه سما حرکت راکو، زه بیرته ورته سوم دا کړکۍ کې مې سر سما ځان تویست، دا زنانه ته مې خپل ویل راووزه، دا زنانه وویل ها درخله ماشومان درخله، ما دا دیوال ته تکیه وهلې و دا دیوال داسې روان راغی. د ما د اخر ماشوم ده درې کلو ده، ډېر ویل زلزله ده زلزله ده زلزله دا ډېر ده.
په یو ناڅاپه د زنګون اخلي سترګې لګیږي زنګو سره یا لرګي سره، ماشوم خو ډېر نازکی نو زیاتره داسې واقع شوي دي.
دې زلزلې په دې ماشوم باندې دومره ویره او دومره هم تاثیر پرې وغورځولو چې کله به د ورځې یو چیشه به هغه شو یا په کټ کې ځای کې به ناست وو، معمولي د کټ یا چیشه به خوځېدلو نو دې به یو دم چغې کړلې. ماشومان دې طبعا شوخي کوي، هغه کوي که نه کله به هغه شو واله کب چپ شه چې زلزله کېږي، ګوره یو دم به ماشوم چپ شلو.
په باغ زنانه کې دوکاندار لیمه چې امور ده وایي د زلزلې په وخت لومړی خپل ماشومان خوندي ځای بی، ځکه هغوی د زلزلې په خطر نه پوهېږي.
د ما ځان په یاد نه یي خپل اولاد که خوب کي که هر رقمي داسې یو غالمغال جوړ کړمه خوند باندې مې مثاله ته دا یو راوخله له راوزي نو داسې جایی کې درېږو دیوال نه لرې وسو باندې اویلۍ ته وځو، باید کوشش وکړو موږ خپله چې د شیشو نه مثلا لرې وسو، د کور وسایل دي چې څه درون دي هغې د هغه نه باید لرې وسو. دا زلزله خپله یو قسم وامت لري نو
د ښوونې او روزنې د پوهنتون له استاد شرف الدین عظیمي نه مو پوښتلي چې په رواني لحاظ خپلو ماشومانو ته څه ډول پوهاوی ورکړو چې له زلزلې نه دومره ونه ویریږي چې له روحي پلوه هغوی مړاوي شي.
اروپایان په دې باور دي چې موږ باید هڅه وکړو، کوشش وکړو چې خپل ماشومان، خپل اولادونه او خپل واړه کوچنیان چې په کورنیو کې په ښوونځیو کې یا په وړکتون کې موسره دي، دوی ته باید ځینو طبیعي پیښو په اړوند لکه زلزله باید معلومات ورکړو. هر څومره چې یو ماشوم د یوې پیښې له پیښېدو نه معلومات ډېر پیدا کړي، اطلاعات ډېر ولري او په څنګ کې د دغې طبیعي پیښو عوامل ورته وښودل سي چې دغه پیښې څنګه کېږي، تر څنګ یې دا ورته وویل سي چې دغه پیښې څومره په کوم ظرفیت کېږي، کوم خطرونه کېدای سي پیدا کړي، او په څنګ کې دا موږ ته ووایي چې کله چې تاسې دغو پیښو سره مخامخ کېدئ عاجل څه کوی سئ. ماشومانو ته باید دا ور وښودل سي چې طبیعي پیښو په وړاندې چې هر څومره یو څوک ډېر وډار سي ډېر خطر ورته پیښېږي، هر څومره چې څوک ډېر وحشت وکړي ډېر وترېږي ډېره ویره پیدا کړي هغه ډېر له خطر لاندې راځي، او هر څومره چې یو څوک په یوه طبیعي پیښه کې لکه زلزله ډېر په خپل ځان کنټرول وساتي، ډېر آرام اوسي او ډېر په دقت برخورد وکړي او هغه مسایل چې په نظر کې نیول کېږي لغو د لرې اوسي، دی کوی سي چې په ډېره اسانۍ په ډېره آرامۍ د طبیعي پیښې له خطر نه ځان وساتي. مثلا په طبیعي پیښو کې یا د زلزلې او ځینو نورو ورته پیښو په وړاندې باید ماشومانو ته دا پوهه ورکړل سي چې دوی باید معمولا کوشش وکړي چې له شیشو او له ځینو نورو خطري وسایلو او جایونو نه چې دوی ژوند پکې کوي د زلزلې په وخت کې لغو نه لرې سي. په دویم قدم کې باید ډېر کوشش وکړي چې هر څومره عاجل چې کوی سي هر څومره آرامه چې کوی سي د خطر له ځای نه ځان لرې کړي. بل په درېیم قدم کې ورته وویل سي چې په هر څومره آرامۍ په هر څومره کنټرول او په هر څومره مهارت چې کولی سي ځان په داسې ځای کې خوندي کړي، داسې ځای کې پټ کړي چې کاهیانن کوټه یا منزل یا تعمیر یا دام پرې راولېږي دی هلته پکې مسؤول سي.
د هلمند اوسیدونکی وحید الله الفات چې په خپله سیمه کې خلکو ته د زلزلې پاکله معلومات ورکوي راته وایي چې کومې چارې مو تر یو حده له مرګ ژوبلې څخه ساتي.
اول ځل داسې مسکونه ساحه په ګوته کې چې هلته په دیوالونو کې په انواریو کې او په نورو دوو کې داسې شیان زوړه نه وي چې د هغو د راولیدلو امکانات ډېر ژر وي، یعنی په ډېر لنډ وخت سره هغه راولویږي. وروسته له هغې نه دوی باید دغه لاره د وتلو چې کومه لاره لنډه ده چې ځان له د تعمیر نه وباسي یا له کوټې نه ځان وباسي، دا باید دوی مخکې نه پلان ځان ته جوړ کړي او دا په ګوته کې خپله تښتېدلې ولې ماشومان یې پرېښي وي ځای کې، یا مثلا داسې نور څه وي یو د خوب حالت کې وي هغوی پرېښي وي ده او دوی وتلي وي. په دې وخت کې که چېرته صحیح عکس العمل ونه ښیي او داسې د وارخطایي نه کار واخیستل شي، نو طبیعي خبره ده چې د زیانونو او حتی د ژوند د خطر زیات امکانات شته ده چې ماشومان په دې کې تلف سي. په دې پېښه کې که چېرته هغه تعمیر مستحکمه ونه اوسي، هغه ساحه صحیح ونه اوسي، نو په دې صورت کې باید ور له مخه د دې لپاره هره کورنۍ څه ده باید تدابیر ونیسي او دقیقه پلان ګذاري وکړي، او خصوصا په دې ورځو کې چې ډېرې زلزلې کېږي، یعنی په دې باندې باید خلک نور پوستوي وي چې په دې حالت کې باید څوک ډېر له وارخطایي نه کار وانخلي، ولې مخکې له مخکې نه باید آمادګي ورته ولري.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خوګوري دنکو سلام، مبارک مبارک مبارک. هیواد مو بیا په اداري فساد کې دوام نمره شو. دی تا وای نر هیواد چې ټوله نړۍ ځان مړ کړ، خو دغه دوام مقام ترې ونه شوای ګټلای. د نر بچیان دي چې د خپل ګران هیواد لپاره دغه سه لفتخاره ډک مقامونه ګټي. آفرین، شاباس او بیا هم آفرین. په همدې خوشحالی کې مو د بیکارانو او بیکارۍ په چارو کې له مشاور وزیر صاحب سره مرکه درته کړې ده. وای وری او عقل ترې زده کړی. ښاغلی مشاور وزیر صاحب، که پلان ډول د خپلو کارونو او فعالیتونو په حق له معلومات راکړئ نو خوشاله به شو.
څه به درته ووایم، نو چې کارونه وای نو زه به د دې برخې مشاور وزیر نه ټاکل کېدم. معلومه خبره ده چې کارونه درک نه لري.
نو څه وخت به د هیواد بیکارانو خوارانو ته کار پیدا شي؟
نه پوهیږم، خو زه په همدې لټه کې یم چې لومړی ځان ته کار پیدا کړم او بیا نورو بیکارانو ته.
نو څه وخت؟
دا نو ډېرو څېړنو او خولو تویولو ته اړتیا لري چې لومړی د بیکارۍ علتونه پیدا شي او بیا د دغو علتونو د له منځه وړلو لپاره هر اړخیز پلانونه او پروګرامونه جوړ شي.
نو دا کار به څوک کوي؟
دا کار به د ما په مشوره حکومت کوي، خو اوس مې ټوله توجه دې ته ده چې ځان ته کار پیدا کړم.
ته خو هغه دی کار لرې، د بیکارۍ او بیکارانو په چارو کې د حکومت مشاور یې.
هو یم. خو
ولې څه مشکل لرې؟
ګوره، خبره داسې ده چې زیاتره ما غوندې مشاوران تش په نامه مقرر شوي دي چې نه کوم صلاحیت لري او نه هم څوک خبرې ته غوږ دي.
نو بیا څه ته ورته ناست یې؟ خو استعفا ورکوي.
په خوله خو ډېر اسانه خبره ده، خو په عمل کې دا ډېر ګران کار دی چې ته په مفت هغه موقف او څوکۍ چې په خوب کې دې هم نه وي لیدلي پرېږدې او استعفا ورکړې. که دومره اسانه وای نو اوس به د یو وزیر او مشاور هم نه و لیدلی.
نو ته وایې چې دلته د موقفونو او څوکیو خبره مطرح ده؟
نو ته څه وایې، چې د کار او خدمت خبره ده؟ همدا اوس زموږ هیواد د اداري فساد او بدوالي له امله په نړۍ کې سویم دی.
دویم
پوهیږي چې ولې؟
د دې لپاره چې ټول د کار او خدمت پر ځای خیانت کوي، اختلاس کوي، رشوت اخلي، کارونه ځنډوي، جعلي پروژې، هوایی تشکیلونه او دفترونه جوړیږي. د دې له امله سږ کال دویم شو، کال د وخت په اول یو، که څنګه؟
بې له شکه، زه خو ویریږم چې له لومړي مقام سره مډال او کپم را نکړل شي.
نو ته حکومت ته د څه شي مشوره ورکوې؟
مشوره مې څوک اوري؟ تر اوسه خو چا غوږ نه دی راته نیولی، او آن چې مسؤول مقام را مخامخ کېږي هم نه.
ښه، نو خلکو ته دې څه مشوره ده چې باید څه وکړي؟
د ما مشوره دا ده چې ټول بیکاران دې لاس تر زنې نه کښېني او د ابتکار په فکر کې دې شي، لکه د موږ خونې دې ابتکار وکړي.
تاسو څه ابتکار کړی دی؟
موږ هم بیکاره وو، هېڅ کار مو نه شو موندلی، آخر حکومت ته مو مشوره ورکړه چې د کارون د خکېدو په خاطر دې مشاورین مقرر کی او د تجربه کارو خلکو له مشورو دې ګټه واخیستل شي.
مثلا بیکاران څه ډول ابتکار وکړي؟
را دې شي له موږ سره دې مشوره وکړي چې سمه لاره ور وښیو.
نو تاسو ولې مسؤول مراجعو ته مشوره نه ورکوئ؟
مسؤول مراجع پخپل عقل ماړه دي، د موږ مشورو ته غوږ نه نیسي.
مثلا تاسو به څه مشوره ورکړئ؟
بیا قصات هغه مسلات.
نو اوس بیکارانو ته د دې خپرونې له لارې مشوره نه ورکوي؟
نه نو، شرم دی، آخر ته یو غټ مقام مشاور یم، خیر چې مقامي مشورې ته غوږ نه نیسي.
د بیکاری او بیکارانو د مشاور صاحب له بیکاری زړه وچاو ده، خو د ځینو بیا له ډېرو کارونو کی نه منئ نو دا واورئ.
سایلا څنګه داسې پریشان ښکاری؟ خیریت خو به وي؟
اوره کوه پوښتنه یې مه کوه.
ولې څه خبره ده؟
هغه کار مې ونه شو.
ولې؟
نه پوهېږم، خو اداري رئیس راته وویل چې د قانون له مخې یو تن دوه ځایه کار نه شي کولی.
دوه ځایه؟ بیا تا څه ورته وویل؟
څه به مې ورته ویلي وو، بېرته راغلم تې.
ته نو ولې دومره حریص یې چې درې ځایه کار لرې او په څلورم پسې هم ګرځې؟
له تا یې زده کوم.
نو بیا یې له ما نه د مقررېدو چلونه هم زده کړه.
ته ودرېږه، یو کروز مې ورته پیدا کړی دی.
لکه چې اوس د ادارې رئیس کور ور ورانوې که څنګه؟
کور یې نه ورانوم، واسطه مې ورته پیدا کړې ده. اوس خو خلک واسطې ته کروز وایي.
چې واسطه دې ورته پیدا کړې ده نو بیا یې هېڅ غم مه کوه، داسې وګڼه لکه تیار چې مقرر یې.
ما ویل چې چاته رنګ زیړ نه کړم، ځکه مې کوښښ کاوه چې پرته له واسطې مې کار وشي.
لیونی کېږم، هېڅ کار بې له رنګ زیړي نه کېږي. باور وکړه چې پنځم ځای مقررېدم، ما هم ډېر رنګ زیړ کړ.
پنځم ځای؟
هو، ولې حیران شوې؟
ځکه چې د پنځم ځای نه دي نه وم خبر.
یو ځای په اجرایه ریاست کې کار لرم، بل ځای په جمهوری ریاست کې، بل ځای په پارلمان کې، څلورم ځای ملي اردو کې قراردادی یم، او دا پنځم ځای مې د خاص استازي په دفتر کې کار پیدا کړ.
او والا، ښه ده چې رایاد کړه. دغه د خاص استازي په دفتر کې خو زم یو کروز لرم، سبا پې ورغلم.
تالته ورسه او زه به په یو شرکت ورشم، پروجیکټ منیجر یې نیولی یم
چې دی شپږم ځای شي.
او هم ځای مې هم تیار پیدا کړی.
هغه چیرته دی؟
د ولسی جرګې لپاره د یو احتمالي کاندید د کمپایل مسؤول یم. کار به وروسته پیلېږي، خو ما لکړه همدا اوس پکې ایښې ده. د بیکارۍ بنډارونه به بیا هلته کوو.
کوه کوه دا مزې، پرېږده چې همداسې بېکاره ګرځو.
اوس دیوالې له نتیجې هم خبر شئ.
ولې هر سهار او مازدیګر چارواکي د ټول ښار واټونه بندوي چې لکه د مرمۍ غوندې په یو شن ځان وباسي؟
ورکه وایه، هغه دې څوک هم په غم کې نه دي.
دا ولې ټولې لارې او سرکونه په چاکونو بند شوي دي؟
چیرته؟
ته یو ځل شیرپور ته ورشه، سم د کوه قاف دیوالونه ترې چاپېر دي.
په بلا یې وهې، بندوي دي.
ولې بند کړي؟ دا ښار دوی په قواله اخیستی.
اوس خو یې اخیستی، زور لري.
ولې حکومت همداسې لکه ویده چې وي، خلکو ته کار نه پیدا کوي؟ ولې د فساد مخه نه نیسي؟
د تا اعصاب خراب دي، ورسه ډاکټر ته.
دا ولې ټول ډاکټران د ناروغانو د ناروغۍ تشخیص نه شي کولی؟ ولې ټول خلک مجبور دي چې خپل ناروغان بهر ته بوزي؟
اوس یې ته څه کوې او سړی؟
دا ولې څوک د بې عدالتۍ له ویرې چېرته عریضه نه سي کولی؟
چې بیا سر و پښې وي او ځان خلاص نه سي کړی.
ښځې، ته خو لږ فکر وکړه، هر چیرته د تلاشي پوستې جوړې شوې دي، لارې یې تنګې کړې چې موټرونه تلاشي کړي، خو ولې تلاشي درک نه لري؟ ولې هسې خلک تنګوي؟
خو هغه بیا موټر ته ګورې نو
د څه لپاره؟
د دې لپاره چې مجرم پیدا کړي.
د مجرم په ټنډه لیکل شوي دي که د دوی سترګې چپه دوربین یا اسکانر لري.
د تا مغزه خراب شوي دي. دغو پوښتنو ته دې رشوت خور قاضي هم ځواب نسي ورکولی. ولې داسې کېږي؟ ولې هسې کېږي؟ کوم نر دی چې مخه یې ونیسي؟
ولې د انتخاباتو پر وخت د خلکو سره د دروغو وعدې کولې؟ ولې په دروغو د خلکو رایې واخیستې؟ ولې موږ دغسې په نیمه لار کې حیران کړو؟ ولې ولې ولې
خدایه، لکه چې لیونی
شوم. ولې ولې
خدایه، لیونی شوم اوس څه وکړم؟ خدایه
ولې ولې ولې
دا خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه خستون کی وو برای افغان پور نقیب الله لاروی، ستاره امینی او زه حسین حکمت. کلمون سره اړیکې نیسی نو د پوست بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 411، کندهار 22، خوست 1، کندز 1 او جلال آباد 3.
د بلال خدا اذان، د ملال یا قربانا، زمامینه بلال خوگا آزانا، دملال یا قربانا، دبلال خوگا آزانا، دملال یا قربانا، زمامین زمازانا، خائستہ افغانستانا، زمامین زمازانا، خائستہ افغانستانا، دبلال خوگا آزانا، دملال یا قربانا. شان باد سرگن شی کلے، شان باد سرگن شی پخندا بد تجن شی، دا ٹوٹے ٹوٹے قومونا دا بیا سر پیون شی، دا بلسل دے ترے تم شی، لوی ملت چی لوی افغانا، زمامین زمازانا، خائستہ افغانستانا، دبلال خوگا آزانا، دملال یا قربانا. ظالم غرور بماتی او، ظالم غرور قسمت بمون جاچی دو آگان برا ٹولے بگنڈے دے ہر پاچی آفلا بشید امن بگلون کے روانا زمامی نے زمازانا خائستا افغانستانا جب لال خوگا آزانا دملال یا قربانا علم علم شی عرفان شی علم علم شی عرفان شی خواگے میں نے داستان شی حکمت لو برکتا دس خلے شی ودان شی سلور کنج دنیا وی ساد پوہ ترجمانا زمامین زمازانا خائستہ افغانستانا جب لال خوگا آزانا دملال یا قربانا زمامین زمازانا خائستہ افغانستانا زمامین زمازانا خائستہ افغانستانا زمامین زمازانا خائستہ افغانستانا